دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. باوري سرچینو ازادۍ راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلې دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبایر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې دننه د طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو ورځو کې د غو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل، خو د پاکستان اردو ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. د څرګندونې د دوی خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات لس په سلو کې زیاتو. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حملې کړي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تن نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
مخکنی کابینه کې صرف
5%
ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقې بحث مو زنوري است نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو. ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبې د ورځې نه وخت په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کاوه او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماتیکو استازولې او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت وضعیت به څه ډول اغېزمن شي، دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډېر وخت تاسو ویل چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته واوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون در سفارت معلوم نیست چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لویه حقوقی ستونزه ده. را رو پا هند که مشخصا د هندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دائمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلي دي، په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده. او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې هندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي. او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې هندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري او لرې به مني چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله استانکزی صاحب، مننه. تو خیګی تاسو لکه چې روغتي وضعیت مهم خنه دی، فقط غیوه بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شوو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چاره به ډیره تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لږګونو زره افغانان وو سي هغه هواته ډیر افغانان زی او راضی او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بارز درلوده چې هندیان کله چې 2020 کال کې خپل سفارت پرانیږي هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبیعي ډول دا ډیپلوماټان او طبیعي کار دی ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کې د عادي ډیپلوماتانو په سطحه دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري، په دیلی کې ان طرف فرنګي آتش درلوده د عالی تحصیلات آتش درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حاله ډېر ستونز باندې شي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. انصاري صاحب تاسو ته درجو ستانیزي صاحب ډیر وخت نه درلوده د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزي نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوی دلی سفارت وتړل شو، په خوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه وسنه کوي. آیا خبر هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری شتا سی خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک له راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر دقیق شکل دی په زینو غونډې هیوادونو کې وکړل شو چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله وی فرار وکړه مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پراته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه وی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغه سي بے بندوبار او بے حساب او بے کتاب خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پښتوانه ونه لري دا غوی مالی چارې دا غوی د شفافیت مسایل دا غوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وسکار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلوماټ په معلق شکل چې ترشانه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نشي ویل کېده. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماټیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار ده کچیرته د هند حکومت په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل ته به لوړې زده کړې کولې څوک د لنډ مهالو پروګرامونو لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماسټري او ډاکټورا لپاره هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو د هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت پخوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سک کال هم ورته اعلان کړي، خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوي افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي راډیو ته د سفارت په تړل کېدو خبرګونونه څرګند کړي. وروسته به د څو تنو واورو، خو د سیاسي چارو شنونکي طاهر ځلان ته هم خره خلاص وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. ځلان صاحب، تاسو څرګندونې واورېدې د انصاري صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستی و، د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوي دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوي دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوره کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړې اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کېده شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دواړو اړخونو ته بیګټی کېږي او په یو ساکن حالت ته لویږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګاتس مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو بانو کې، کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې، یعنی د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدې کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرفه د وګړو ترمنځ هغه د سلیم امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد
زران سر خبر هم داده چه گمانم چه که هند غواری چه ده سفارت چاری طالبانو تا وسپاری، یا طالبانو لخوا گمارل شوی دیپلماتان پا راتلون که اومنی یو دم خیده کار نشوی که ولی چه پخوانی لری که او ده طالبانو تا اجازه ورکری. ای فکر نکوی چه دابا یو زمینه برابر ولوی؟
دوه مسائل موجود دي. یو خدا تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داده چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپله په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سي باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی تله یو نړیوال مشروعات د طالبانو استاد نوی استاد ومني. او البته
بله من نه زلان صاحب به خبري وکو انصاري صاحب هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي کراش دیته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پر رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان ورسر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي نوي ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوي ډیپلوماته په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پایل کړي فکر نه کوي
موږ فکر کوو چې دا نږدې دوه کال چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړه تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت اعتراض او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي هر څه غني په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي سیاسي نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارډ نفوس واوخته د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو پر اساس کې قرار ونیو د غسی د سپوږمۍ هغه برخه ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه والي ګلې دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندستان چین د مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به وي هم هڅه کوي چې خپل یو ځینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي دا د ټي ټي پي مسایل دي او کنور دي ممکن هندستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانیتی شي په خو هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د زینو چینلونو دلاري دا صحت شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یو کړی شي او یا هم دا چې فرصتونه مساعد شي او کله چې طالبان کابل ته راغله هم استاذ بیات شي چې راغوشو چې د هند سفارت استاذ برازي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر استاذ راشي او سفارت وروسپارل شي یعنی ډیر پرانسته ورکر دا وي د امنیتی چارو دادی ورکر نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم د موضوع ته داخليږي ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي برخوردونو دی فکر کوم چې دغه معنی ورونه به نور هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت د میدان تر څو طالبانو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیوا چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویلي دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوالو تر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبانو حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی وو. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر په ټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې، او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یارا ټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسني حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چار، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د دې خبرې شته. نو د دې د کبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه را ټولېدل او په ریښتینی معنی د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونی شي، یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیله سره په رسمیت وپېژندل، د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه څه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسني نظام سره
مننه. انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو، کراته ووایه د نوې ډیلي او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دا اړیکې به نورې هم سره پیاوړې شي، د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بلې انصاری صاحب، کومه نن چې لانساري سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب که هم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري دا غوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سیو اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپلې ځینې شرایط پورې به محدود
مننه زلان صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو یوازې څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستامکزي